افغانستان کې د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو زنور یاسنوري هرکلی کوم. ډېره برخه موسیقي ته ځانګړې شوې خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. دا لنډه خبري برخه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشرې خبرداری ورکړ چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن د یوې زلزلې له امله لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي. یو امریکایي لوړ پوړی چارواکی وایي چې د امریکا د متحدو ایالتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال پای ته رسېدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې بشري وضعیت ډیر مخ په خرابېدو دی او نړیواله ټولنه باید زیات څه ترسره کړي. میری ایلن مګراوارټي پرون چهارشنبه د ویډیو کانفرنس له لارې په نیویارک کې خبر اعلان ته وویل د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې دا ډول یو بحران لیدلی چې د دې په وینا چټک او هم د پراختیا په حال کې دی. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مخکې له دې چې طالبان د اګست میاشتې په نیمایي کې کابل ونیسي هم افغانستان له بشري ناوړه وضعیت سره مخامخ و او د دې هیواد شاوخوا 3 میلیون وګړي اغیزمن کړي وو. د افغانستان لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مشري وویل په تېره بیا د خوړو د کمښت او خوارځواکۍ له پلوه د اغیزمنیدونکو د شمیر د لا زیاتېدو تمه کوي. مګراوارټي زیاته کړه د نقدو پیسو د کمښت له کبله افغانان ورځ تر بلې ناهیلي کیږي او له نړیوالې ټولنې غواړي چې له افغانستان سره چې ژمی را روان دی په مرستو کې له ډېر سخاوته کار واخلي. نوموړی د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا طالبان د بشري مرستو مخنیوی کوي که نه وویل نه، او زیاته کړه چې په دې برخه کې دوی له هیڅ ډول خنډونو سره نه دي مخامخ شوي. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک وایي د افغانستان له لورې داسې غوښتنه نه ده ترلاسه کړې چې ملګري ملتونه د دې هیواد د برېښنا د بیلونو پیسې ورکړي. دوجارک پرون دا خبره وروسته تر دې وکړه چې داسې راپور خپور شو چې د افغانستان برېښنا شرکت له ملګرو ملتونو غوښتي دي چې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د افغانستان د برېښنا د لګښت $90 میلیون پور ورکړي. د بلومبرګ د راپور له مخې د افغانستان برېښنا شرکت وایي که دا پیسې په 3 میاشتو کې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ونه رسېږي پر افغانستان به برېښنا قطع کړي. د اګست له 15 وروسته چې طالبانو کابل نیولی دی د منځنۍ آسیا هیوادونو ته افغانستان د وارداتي برېښنا پیسې نه دي ورکړي. افغانستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان ته د وارداتي برېښنا د لګښت لپاره د میاشتې له 20 تر 25 میلیون ډالر ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د وروستیو ناامنیو سربیره د پولیو پر ضد د سازمان هڅې له ځنډ پرته روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې د پولیو واکسین په تورخم او د دوستۍ له دروازې سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ سیمه کې بیا پیل شوی دی. ډبلیو ایچ او همداراز وایي د اګست له میاشتې را په دې خوا یې مهم درمل او روغتیایي تجهیزات د افغانستان 360 روغتیایي مرکزونو ته استولي دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ له څو ګوتو په شمیر هیوادونو څخه دي چې لا هم پکې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزند ناروغۍ شته. په کندهار کې سوداګر وایي که ژر تر ژره د سپین بولډک چمن لاره خلاصه نشي په میلیونونو افغانۍ زیان به ور واوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونې مرستیال عبدالباقي بینا پرون ازادي راډیو ته وویل
وچ میوه مچران ولاړ دي، زموږ د تازه میوه د سبزیجاتو د پیازو مچران بیخي ډېر ولاړ دي. دا چا د اخوا څو موټر راځي هغه جلا موضوع ده.
د سپین بولډک او چمن ترمنځ لار د کندهار ولایتي ادارې له دوشنبې راهیسې بنده کړې ده. د کندهار ولایتي ادارې په یوې اعلامیې کې ویلي چې د سپین بولډک په دروازه کې پاکستاني لوري ستونزې جوړولې نو لاره یې بنده کړه. چارواکو نه دي ویلي چې څه ستونزې وي، خو دا خبره یې کړې ده چې له پاکستاني لوري سره په خبرو دي. پاکستان تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د پاکستان په جنوب لویدیځ کې نن سهار وختي د یوې زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 15.5 ثبت شوی، لږ تر لږه شل تنه مړه شوي او په سلګونو نور ټپیان شوي دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې ویلي چې دغه زلزلې چې مرکز یې د پاکستان د بلوچستان ایالت کوټې په لویدیځ 1 کیلومتر کې 40 کیلومتره تر ځمکې لاندې و، خارنای غرنۍ سیمه ډېره اغیزمنه کړې ده. د بلوچستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس نصیر ناصر ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي او ویلي دي چې د دې زلزلې اکثره قربانیان ښځې او ماشومان دي. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې سیمې ته یې مرستندویې ډلې رسېدلې او هڅه کوي چې زیانمن شوو کسانو ته مرستې ورسوي. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د سیمې په یو کان کې د لږ تر لږه څلورو کان کیندونکو د مړ کېدو خبر ورکړی دی. په پاکستان کې وروستۍ ورانوونکې زلزله په 2015 کال کې شوې وه چې له امله یې شاوخوا 400 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی و. د امریکا متحده ایالاتونو او چین په اصولو کې موافقه کړې چې د دواړو هیوادونو ولسمشران به د روان کال له پای ته رسېدو مخکې په یوه مجازي غونډه کې ګډون کوي. امریکایي رسنیو پرون چهارشنبې د یو جګپوړي امریکایي چارواکي له قوله دا خبر ورکړی او ویلي دي چې جو بایدن او شي جین پینګ به د ویډیویي اړیکې له لارې سره ګوري. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرطي خبر اعلان ته معلومات ورکول وویل چې پر دغې دواړه ښځې مجازي غونډې په اصولو کې موافقه شوې ده. د سپینې ماڼۍ ویاند جین ساکي وویل تر اوسه د دغې سرمشریزې جزئیات نه دي بشپړ شوي. د امریکا او د چین د ولسمشرانو ترمنځ د دغې مجازي غونډې خبره وروسته له هغې کېږي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان په سویس کې د چین له جګپوړي ډیپلومات یانګ یچی سره وکتل. سپینې ماڼۍ وویل سولیوان سره له دې چې د تایوان په وړاندې د چین د وروستیو پارونکو پوځي مانورونو په چین کې د اقلیت قومونو له بشري حقونو څخه د سرغړونو او د پیکینګ لخوا په هانګ کانګ کې د ډیموکراسۍ پلو د زندې کولو د هڅو په اړه اندېښنه څرګنده کړه، خو پر دې خبرې هم ټینګار وکړ چې په کار ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ور پرانستی وي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي د اوکراین لارې د ګازو صادرات 8% کې زیات شوي. پوتین پرون د کابینې یو شمېر غړو ته د ویډیو کانفرنس لارې دا خبره وکړه.
ناشه کنټراکټنی ابیزاتیستو по поставкам через ГТС Украины
زموږ ملي د شوي تړونو مخې د اوکراین د ګازو د ترانزیت شبکې له لارې په کم کې 40 میلیارد متر مکعب تر رسي شي او سش کال په نومړیو نه میاشتو کې ګازپروم شرکت د اوکراین له لارې صادرات 8% زیات کړی دي. زه په ډاډ سره ویلی شم چې د اوکراین له لارې به زموږ د ګازو صادرات نور هم زیات شي.
د روسیې ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کوي چې اوکراینی چارواکي بیا بیا دا خبره کوي چې د نارت ستریم دوه په نوم د ګازو د نوي پایپ لاین جوړي دا اوکراین ته د روسیې د ګازو د ترانزیت له درکه د میلیونونو ډالرو ګټې څخه محروم کړی دی. خبرونه ملاحظه لري او ورېدل کوم وخت وی چې دا خبرونه بیا هم په تفصیل ولولای د ازادي رادیو په وی پانه کېشته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل ټکنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته نن په افغانستان کې د طالبانو پر پخوانی رژیم او القاعده شبکې باندې د امریکایي ځواکونو د لومړی حمله ورځ ده. دوی لسیزې مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش پر افغانستان د برید امر وکړ. دا حمله وروسته تر دې پیل شوه چې طالبانو د امریکا دا غوښتنه ونه منله چې د القاعده شبکې له مشرانو سره اړیکې قطع کړي او واشنګټن ته وسپاري. نور په دې راپور کې
له نن شل کاله مخکې په دې ورځ د امریکا د متحدو ایالاتونو د هغه وخت ولسمشر جورج دبلیو بوش له سپینې ماڼۍ په سپینه ورځ خپل ولس ته وویل پر افغانستان حمله وکړه.
Good afternoon. On my orders, the United States military has
غرمه په خیر زما په امر د متحدو ایالاتونو ځواکونو عملیات پیل کړل. د القاعده تروریستي ډلې پر روزنیزو کمپونو او په افغانستان کې د طالبانو د رژیم پر پوځي مرکزونو
ولسمشر بوش زیاته کړه چې په دې برید کې بریتانیا هم ورسره مل ده او کاناډا، استرالیا، جرمني او فرانسې د ځواکونو د مرستې ژمنه ورسره کړې ده. شغلی بوش څرګنده کړه چې تر څلوېشتو ډیرو هیوادونو په اروپا او آسیا کې استخباراتي اطلاعات ورسره شریک کړي دي. دا حمله دوی اونۍ وروسته تر دې وشوه چې سپین ماڼۍ له طالبانو چې هغه وخت پر کابل واکمنان وو وغوښتل د ترهګرو د روزنې کمپونه په افغانستان کې بند کړي. د القاعده هغه مشران چې پر امریکا یې برید کړی دی ور وسپاري، خو طالبانو دا غوښتنې ونه منلې. د القاعده مشر اسامه بن لادن چې د اتیایم میلادي لسیزې په وروستیو کې له پاکستانه د وسلوالو ترهګرو مشي کوله په 1991 میلادي کال کې سودان ته ولاړ، بیا د طالبانو د واکمنۍ پر مهال بیرته افغانستان ته ستون شو. د اسامه په مشۍ دې ډلې د 2001 کال د سپتمبر په 11مه څلور مسافر وړونکي الوتکې برمته کړې. په نیویارک کې د سوداګرۍ پر مرکز او په واشنګټن کې د دفاع وزارت له ودانۍ سره وجنګولې. یو الوتکه په پنسلوانیا کې ولوېده. په دې حملو کې نشته 3000 کسانو وشل شول. د همدې ورځ په پای کې د امریکا ولسمشر جورج ډبلیو بوش خپل ولس ته په وینا کې ژمنه وکړه چې د دې حملو عاملان به وځپي.
Good evening. Today, our fellow citizens, our way of life.
ماشام پخیر. نن زموږ پر خلکو او د دوی د ژوند پر بڼې او زموږ پر ازادۍ برید وشو. یو لړ قصدي او وژونکي تروریستي بریدونه د هغو کسانو په لټنه روانه ده چې د دې ناوړه اعمالو تر شا دي. ما زموږ د استخباراتو ټولو سرچینو او د قانون پلي کوونکو سرچینو ته امر کړی چې دا مسؤول کسان پیدا کړي او عدالت یې راکاشي.
د 2009 کال د اکتوبر له 9 وروسته په افغانستان کې جګړې 40 کاله دوام وکړ. امریکایانو اسامه بن لادن په پاکستان کې وواشه. په افغانستان کې له طالبانو سره روغه وکړه. شرط یې دا کې شوه چې له القاعده او نورو ترهګرو ډلو سره به اړیکې نه ساتي. طالبانو دا ژمنه واشنګټن ته ورکړه او امریکا خپل ځواکونه وایستل.
شه ټول ملت اور په کوټه کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لار ده
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دی ته وحسه.
ملاقات اولی کې در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری ندارین.
نور آقا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی ابتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په صفو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو.
د ایمیل آنلاین ورسپانې په افغانستان کې د داعش پر زیاتیدونکو وسلوال فعالیت باندې لیکنه کړې. ورسپانې په دغه لیکنه کې پر دې تبصره کړې چې داعش ډله په 2019 کال کې د امریکایي پوځیانو د وسلوالو حملو په نتیجه کې ځپل شوې وه، خو بیرته د دویم ځل لپاره په 2020 میلادي کال کې په کونړ ولایت کې ورو ورو فعال شوه. ورسپانه وایي داعش ډله د هیواد په مختلفو سیمو کې د حملو مسؤلیت مني. میل آنلاین د طالبانو د ویان زبیح الله مجاهد له قوله لیکي د دوی کسانو د کابل په پغمان ولسوالۍ کې د سه شنبه په شپه 4 داعشیان له وسلو او د هویت لاسندونو سره نیولې دي. د اگست لا 15 منیټی چې کابل د طالبانو لاسته لویدلای داعش ډلې په افغانستان کې د څو خونړیو حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی. ورسپانه زیاتوي چې داعش ډلې د سه شنبه په شپه کونړ ولایت کې د طالبانو یو موټر بم په نښه کړ چې یو شمېر طالبانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. دغه ډلې په کابل کې د تېرې یکشنبه په ورځ د عیدګاه جومات مخې ته د برید مسؤلیت هم ومانه. په دغه برید کې 5 ملکي کسان ووژل شول. د مطلب لیکوال د کابل پر هوایی ډګر د اگست 26 نیټې انتحاري حمله ته هم اشاره کړې چې پکې د میل آنلاین د ورسپانې په وینا د 14 امریکایي ځواکونو په ګډون 169 کسان ووژل شول. ورسپانه وایي چې جلال آباد د طالبانو او داعش جنګیالیو ترمنځ د رقابت او جګړې ډګر دی. ګارډین ورسپانې افغانستان ته د برتانوي چارواکو په ورتګ لیکنه کړې. د مطلب لیکوال پاتریک وینتور کاغلی چې برتانوي چارواکي د طالبانو په لاس د کابل نیولو وروسته په لومړي ځل افغانستان ته ورغلي او په کابل کې یې د بشري بحران د ختمېدو او همداراز په خوندي توګه د برتانوي اتباعو د بیرته راستنېدو په اړه خبرې کړې دي. لیکوال وایي دا د طالبانو او د غربي نړۍ د سیاستوالو ترمنځ د لومړیو سیاسي اړیکو ښکارندوی کوي. برتانیا په افغانستان کې رسمي ماموریت نه لري، خو د افغانستان لپاره د دغه هیواد سفارت په قطر کې فعال دی. د افغانستان لپاره د برتانیا د لومړي وزیر خاص استازی سیمون گاس او پادوها که د افغانستان لپاره د برتانیا سفارت شارژ دافیر یا د چارو مسئول مارتین لاک نیډین 13 اونۍ کابل ته سفر کړی و. د افغانستان په اړه د ګارډین په دغه مقاله کې راغلی چې دغه برتانیوي پلاوی په کابل کې د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی، د رئیس الوزرا له مرستیالانو ملا غنی برادر او مولوي عبدالسلام حنفی سره په افغانستان کې د احتمالي بشري ناورین د ختمېدو په اړه خبرې کړي. ورسپانه زیاتوي چې دواړه لوري په همدې هم غږېدلي چې افغانستان د بیا ځل لپاره د تروریستانو په ځاره بدل نه شي او دا چې څه ډول وشي کولی په مسون ډول برتانیوي اتباع له افغانستان نه انګلستان ته انتقال کړي.
د سندرو
میلمانه